غگ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
قدر من اوریدونکو السلام علیکم روغ جوړ او خوشحال اوسی دا د امریکا جغ آشنا رادیو دوهمه ماښامنۍ پښتو خبرونه پیل شوه. په دې خبرونه کې لومړی پام وکړئ د خبرونو لنډیسته.
افغانستان او ترکمنستان د ستراتیژیک مشارکت تړون لاسلیک کړ. د سعودي عربستان ولیعت محمد بن سلمان بیجنګ ته په دورځنی سفر رسیدلی او په بنگلاديش کې د وژونکي اور د لګیدو له امله شپږ اویا کسان وژل شوي دي.
نن د مورنی ژبې نړیوال ورځ ولمانځل شوه.
ترم په پښتو ژبه کې وی، تعلیم په پښتو ژبه کې وی، تجارت هم په پښتو ژبه کې وی.
په تورخم کې لسګونو سوداګرو د تورخم دروازه د اعتراض په توګه د موټرو پر مخ د 15 ساعتونو لپاره تړلې وه.
او د تورخم بازار ټول روزګاری په ټپ ودرول دي. دغه هوټلیان، دوکانداران، دا ټول ته مشکل دي. ټول مزدورانو پوری د ټول کار په ټپ ودرې.
د دې او نورو مطالبو ترڅنګ په افغانستان کې د ناتو د ملکی استازي سره مرکه هم لرو. هیله ده چې خبرونه تر پایه واوري. خو اوس په دې سات خبرونه سید سلیمان شاه او نوشابه آشنا تاسو وایي.
السلام علیکم. افغانستان او ترکمنستان د ستراتیژیکو همکاریو تړون لاسلیک کړ. د دې تړون له مخې چې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی او د ترکمنستان جمهور رئیس قربان قلی بردی محمدوف نن د پنجشنبه په ورځ د فبروري په 28مه په اشقابات کې د ملاقات نه وروسته لاسلیک کړی. دواړه هیوادونه به په سیاسي، امنیتي او استخباراتي برخو کې همکاري ته وده ورکوي. اشرف غنی ترکمنستان ته د خپل سفر په دوهمه ورځ د غراز لاغه هیواد سره د سوداګرۍ او اقتصاد په برخو کې د همکارۍ اسناد هم لاسلیک کړي دي. د افغانستان د اورګاډي د چارو د ادارې، ترکمنستان د صنایعو او ارتباطاتو وزارت، د اقنیه اندخوی د اورګاډي د پټلۍ د جوړولو او د اورګاډي پټلۍ په یو نړیوالو تجارتي لارې باندې د بدلولو یادښتونه هم لاسلیک کړي دي. دارنه په خبره شوی بیانیه کې راغلي دي چې دواړو هیوادونو همداراز د هوایي خدمتونو او مستقیمو پروازونو په خاطر د همکارۍ او اسانتیاو د برابرولو تړونونه لاسلیک کړي دي. د متقابل ګمرکي همکارۍ او ګمرکي سرغړونو د مخنیوي او له ترکمنستان نه هرات ته د انرژي او ګاز صادرولو تړونونه هم لاسلیک شوي دي. جمهور رئیس غنی په اشقابات کې د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزارت د نړیوالو اړیکو په سیسټم کې په خپل بیان کې ویل،
افغانستان او ترکمنستان با هم ایره نشان دادن و در آینده به مراتب زیادتر نشان داده خواهد شد که آسیای جنوبی از رای ترکمنستان به قفقاز و اروپا وصل خواهد شد.
د پخوانی شوروي اتحاد د زوال په تعقیب د افغانستان او ترکمنستان تجارتي اړیکې پراخه شوي او یا زیات شمېر تجارتي مالونه د دغه هیواد په لاره اوس افغانستان ته راوړل کیږي.
د افغانستان د سولې مذاکراتو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي په انقره کې د جمهوری ریاست د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم سره ملاقات کړي او د سولې په مسله یې ورسره خبرې کړي دي. خلیلزاد تیره ورځ له کابل نه ترکیې ته رسیدلی و. ښاغلی خلیلزاد د ترکیې ته له روانېدو وړاندې په کابل کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی او د حکومت د لوړ پوړو چارواکو په غونډه کې ګډون وکړ او هم د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله، پخوانی جهادي مشر استاد عبدالرب رسول سیاف، د میرمنو له استازو او د افغانستان د امریکایي پوهنتون د محصلینو سره کتلی و. ټاکل شوی چې خلیلزاد به د دوشنبه په ورځ د کپ په شپږمه د قطر په پایتخت دوحه کې د طالبانو له استازو سره بیا خبرو ته کښېني. طالبانو هم په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې یو پلاوی به یې د خلیلزاد په مشرۍ له امریکایي پلاوي سره خبرې وکړي.
نن د پنجشنبه په ورځ د ننګرهار ولایت د تورخم په ښارګوټي کې په سلهاو سوداګرو چې ډېر د موټرو د پرزجاتو ولیدونکي دي، د تورخم دروازه د اعتراض په توګه د 15 ساعتونو لپاره تړلې وه. دوی وایي چې حکومت د هرات په ګمرک کې د موټرو د پرزجاتو 200 بار کنټینرونه درولي او د ورتګ او د تګ اجازه نه ورکوي. یو سوداګر امریکا غږ ته ویل،
د ورځې 15 لک افغانۍ د ګاډو توقف راځي په دې خلکو،
او دا چې د خلکو د سرافانو د 2 روپۍ دی مطلب د ورځي ورځي 15 لکه د سرافانو ګټه راځي او د تورخم بازار ټول روزګاری په ټپه ودرول دغه فرزي د وژن نن بیان او ټډیان دکانداران دا ټول ته مشکل دی ټول مزدورانو پوری د ټول کار په ټپه ودرې
خبرونه ته ادامه ورکو. د سعودي عربستان ولیعت شاهزاده محمد بن سلمان چین ته د خپل دوه ورځنی سفر په ترڅ کې نن د پنځمه په ورځ بیجینګ ته ورسید. نوموړی هڅه کوي چې د سیمې هیوادونو ته د سفرونو په وسیله په نړیواله کچه خپل اثر رسوخ کړي، ځکه چې د سعودي ژورنالیست جمال خاشقی د وژلو له امله ورته نقصان رسیدلی وو او هم له چین سره د خپل هیواد اقتصادي اړیکې پراخه کړي. خو د سعودي عربستان او چین ترمنځ د ښو اړیکو درلودلو په لاره کې ډېر سیاسي خنډونه پراته دي.
د بنگلاديش د پایتخت ډاکې په یوې تاریخي برخه کې د یو جون کې اور درګیدو لامل شپږ اویا کسان وژل شوي او څو بابا اپارتمانونه سوځېدلي او تباه شوي دي. اور د چهار شنبې په شپه ناوخته د ښار د چوک بازار په سیمه کې واقع په یوه ودانۍ کې ولګېد او بیا په ډېره چټکۍ شاوخوا څلور ودانیو ته خپور شو. د روژنې عملي ویل چې زیاتره خلک د اور د لګېدو نو وروسته په خپل اپارمانونو کې دننه پاتې شو. لږ تر لږه 50 کسان زخمی شوي دي او چار واقعي وای شاش چې د وژل شوو کسانو شمېر نور هم لوړ شي.
جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د روسي پارلمان ته د خپل وینا په محل ویلي دي چې کالویدي سیوادونو په ځانګړې توګه د امریکا متحده ایالاتو په اروپا کې د منځني واټن اتومي توغندۍ د ځای پر ځای کولو پریکړه وکړه، نو د روسیې د یوه بې ساري خبرګون سره به مخامخ شي. د دې رپورټ خلاصه تاسو شافیه سردار وي.
نوموړي د ناټو غړو ته د خبرداري په ترڅ کې وویل روسیه به له چا سره مقابله ونه کړي، خو که امریکا د روسیې اندېښنو ته پاملرنه ونه کړي نو مسکو به په غرب کې د فیصلو کولو مرکزونه په نښه کړي. ناټو د پوتین په جواب کې وایي دا ډول ګواښونه د منلو وړ نه دي. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین په یوه سخته وینا کې چې په دې نږدې کلونو کې غرب ته متوجه ده، پر امریکا کلک انتقاد کړی دی چې د منځني واټن ویشتونکو اټومي توغندیو له قرارداد څخه په یو طرفه ډول ووتله. ښاغلی پوتین په اروپا کې د منځني واټن ویشتونکو توغندیو د ځای پر ځای کولو له امله امریکا ته خبرداری ورکړ. امریکا او ناټو د تیرو 15 کلونو راهیسې مسکو په دې تورنوي چې د سړې جګړې د منځني واټن ویشتونکو توغندیو له قراردار څخه سرغړونه کوي. بلاخره د جمهور رئیس ټرمپ ادارې د فبروري په دوهمه اعلان وکړ چې واشنگتن له دغه اټومي قراردار څخه ووځي.
تاسې د امریکا غږ واشنگتن نه زموږ دوهمه ماخوستنۍ پښتو خپرونه اورئ. د امریکا د الاباما ایالت یو اوسیدونکي هدا متحانه چې په امریکا کې زګیدلې وه او په سوریه کې له اسلامي دولت داعش سره د یوځای کېدو لپاره تللې وه وایي چې په خپله پرېکړه باندې پښیمانه ده او غواړي چې د خپل زوی سره یوځای متحده ایالاتو ته راستنه شي، خو امریکایي چارواکي ورته اجازه نه ورکوي چې امریکا ته سفر وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبې په ورځ ویلي چې د الاباما د ښار دغه اوسیدونکي به بېرته امریکا ته اجازه د راتګ اجازه ونه لري. او جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ هم په ټویټر کې لیکلي چې د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ته هدایت کړی چې دغه 40 کلنه ځوانه ښځه پرېنږدي چې امریکا ته راشي.
د داعش په ضد د امریکا په مشهد ائتلاف نوی استازي جیمز جیفري پرون د چهارشنبې په ورځ د عراق د کردستان په مرکز اربیل کې د روان امنیتي وضعیت په اړه د کردانو د مشرانو سره خبرې کړي. جیفری چې تیره میاشت په دې نوې وظیفې وګمارل شو د عراقي کردستان د مشر مسعود بارزانی سره هم ولیدل او د عراق او په ګاونډي هیواد سوریه کې د وضعیت په اړه ورسره خبرې وکړې.
او دا هم څو لنډ خبرونه. د سوریه کردیز ځواکونه چې متحده ایالات نظامی او لوجستیکي ملاتړ کوي په سوریه کې د اسلامي دولت یا داعش یو ډله نور وسلوال هم عراقي چارواکو ته تسلیم کړي دي. د ای پی خبری اژانس ویل چې د اسلامي دولت 150 غړي په دغه ډله کې شامل وو. او د رویټرز اژانس د خبر سره سم دا کسان چې خارجي جنگیالي هم پکې شامل وو په لسو ټرکونو کې عراق ته انتقال شو. لبل خوا په سوریه کې د بشري حقوقو د څارنې ډلې هم د چهارشنبې په ورځ یو ویډیو خپره کړې وه. په دغه ویډیو کې ډېر سړي لیدل کېږي چې په موټرو کې ناست دي او د سوریې په ختیځ کې د داعش تر کنټرول لاندې سیمې نه وځي. دا هغه سیمه ده چې یو وخت پکې داعش خپل اسلامي خلافت اعلان کړی و او له همدې ځای نه د خپل کنټرول ساحه د سوریې او عراق نورو سیمو ته غځولې وه. 15 تنه امریکایان چې د دې هفتې په پای کې له اټومیټیکي وسلو سره یو ځای په هیتی کې نیول شوی بیرته متحده ایالات ته راستانه شوی دي. د متحده ایالات او د هیتی د حکومت مامورانو ویل چې دغه 15 کسان مخکې له دې چې چهارشنبې په ورځ د هیتی په محکمه کې حاضر شي دغه هیواد له پایتخت پورتو پرنس نه وتلی وو. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگټن نو اوریدل.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو ته اوریدل. په مکړی د دې خبرونه لومړی رپورټه د نړۍ په یو شمیر هیوادونو کې د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ د مورنۍ ژبې د پیاوړتیا په هدف ولمانځل شوه. افغان څېړونکي او استادان وایي چې پښتو ژبه په تیرو کلونو کې د پام وړ پرمختګ کړی. د دوی په خبره نه یوازې په پښتو زیات تدریسي کتابونه چاپ سوي، بلکې دا ژبه د انټرنیټ او ټکنالوژۍ ته هم ننوتلې ده. په دې اړه حکمت سروش رپورټ لري.
د فبروري 28 د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ د ژبو او کلتور د تنوع د پیاوړتیا لپاره لمانځل کیږي. په افغانستان کې په دې وروستیو کلونو کې په دې ورځ په مورنۍ ژبه د زده کړو د حق غوښتنه کیږي. د کابل پوهنتون استاد محمود مرهون چې په پښتو ژبه یې ماشومانو ته په لسګونو کتابونه لیکلي وایي چې ماشومان په مورنۍ ژبه تر بلې هرې ژبې ښه زده کړه کولای سي او دا د هغوی حق دی.
فسلګونه اثر چاپ سوي دي پښتو د دفتر ژبه سوي ده. پښتو باندې په شهرونو کې خلک خبر کی ډیر پښتو ژبه چې د پښتو څخه اوښته او بیرته پښتو ته راستانه سوي دي. د پښتو ژبه الکترونیکی سوي ده او په عمومي توګه پښتو ژبه ټکنالوژي ته ننوتلې ده او پښتو د علم ژبه سوي ده. او کله چې یو ژبه د علم ژبه سي نو هغه بیا پرمختګ کوي، وسعت کوي او له مرګ خلاصيږي. نو دا یو د ویاړ ځای دی چې پښتو د نړۍ په سطح د تر ټولو تیز پرمختګ ژبه څخه یو ژبه.
لیکوال او څېړونکی حبیب الله رفیع وایي که څه هم په وروستیو کلونو کې د پښتو ژبې پیاوړتیا ته کار سوی، خو اوس هم ډېری پښتانه ماشومان او ځوانان په خپله مورنۍ ژبه زده کړو ته لاسرسی نه لري.
اوس پښتانه عالمان او پوهان دې ته متوجه دي، هغوی په هره برخه کې کتابونه ژباړي، کتابونه لیکي او د پښتو ذخیره زیاتیږي. نو په دې اساس زه هیله من یم چې یو وخت به پښتون ماشوم لا ماشوم توبه تر لوړو زده کړو پورې په خپل ژبه مواد ولري، کتابونه به ولري او زده کړه وکړي.
ښاغلی رفیع وایي چې پښتو یوازې ژبه نه ده، بلکې یو قانون دی او په افغانستان کې له لسیزو جګړو سره سره بیا هم دغه قانون د خلکو ترمنځ نږدې اړیکې، دوستی او تفاهم ساتلی دی.
په افغانستان کې سیاسی حالات کله کله بدلیږي، را بدلیږي، مشکلات پکې راځي، لیکن د ولس ژوند، د ولس ارتباطات هغه پاتې کیږي. دا فقط هغه د پښتونولۍ قانون دی چې دا یې ساتلی دی. مثلا څلوېښت کاله کیږي موږ په هیواد کې یو حاکم حکومت نه لرو چې په ولس حکومت وکړي، لیکن د ولس په منځ کې دوستي، وروري، خپلوي د ټولو قومونو ترمنځ ټینګه ده.
د ملګرو ملتونو کلتوري او علمي اداره یا یونسکو وایي چې د نړۍ 40% خلک په خپل مورنۍ ژبه له زده کړو بې برخې دي. د دې ادارې د معلوماتو پر اساس د نړۍ له شاوخوا 5000 ژوندیو ژبو څخه زیات یې له ورکېدو سره مخ دي، خو په دې وروستیو کې د مورنۍ ژبې د ارزښت په اړه په پوهاوي کې پرمختګ راغلی دی.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 2296 اف ام 3.15.
قدرمن اوریدونکو، د فبروري 28 په مورنۍ ژبه د زده کړو نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې په مورنۍ ژبه د زده کړو په برخه کې د ستونزو او اړتیاو په حق له د ښوونې او روزنې وزارت د تدریسي مرستیال ابراهیم شنواری سره مرکه کړې او ښاغلی شنواری لومړی پر اهمیت ژغېدلی دی.
د مورنۍ ژبې مسله خو درې اړخه لري. لومړی اړخ یې حق دی چې دا ثابت دی او د ټولو ماشومانو حق دی چې خپله مورنۍ ژبه زده کړه وکړي. په مورنۍ ژبه زده کړه اسانه وي، مکمله زده کړه کېږي. په همدې خاطر نړیوالو څېړنو هم دا ثبوت کړي او ملګرو ملتونو ځکه دا ورځ ټاکلې ده. دویم اړخ یې قوانین او پالیسي دي. د قوانین او پالیسۍ له نظره هم افغانستان په دې برخه کې د نورو ګاونډیو په نسبت پرمختللی دی. اما اساسي قانون دا تسجیل کړی ده چې د مورنۍ ژبه او د مورنۍ ژبه زده کړه ماشومان ته برابرېږي. او هم پوهنې وزارت په خپل ستراتیژیک پلان او اصلاحي پلانونو کې همدارنګه یو مشخصه پالیسي دې لپاره لري چې هر چېرته چې د یوې شعبې په اندازه ماشومان تیار شي باید د مورنۍ ژبه زده کړه ورته برابره شي. درېیم اړخ یې بیا عملي امکانات دي او عملي کول دي د دې پالیسۍ او د دې حقونو.
خا په دې درې مواردو کې چې تاسو ذکر کړل، اولې حق تاسو ویل، خو دومره برخه کې وراشو په مورنۍ ژبه د زده کړې په برخه کې څومره قانون تطبیق شوی دی، او که درې مې برخه ته راوګرځو دغه حق څومره اتباو ته ورکړل شوی؟
عام طور کو پښتو درې د افغانستان هیواد شمول رسمي ژبې دي. نه پښتو ژبه سیمو کې پښتو زده کړه ده، درې ژبه پکې درې ده، او یو مضمون بیا د بلې ژبې لکه پښتو پښتو ژبې سیمې دي، درې د یو مضمون په توګه تدریس کېږي، که درې ژبې سیمې دي پښتو یو مضمون په توګه. د درېمو ژبو په برخه کې هم په هغه سیمو کې چې اکثریت خبرې کوي، پوهنې وزارت ورته کتابونه چاپ کړي دي زیاتره سیمو ته یې لیږلي، خو هغه هومره چې په کار ده لازمه عملي شوې لا نه ده، ځکه ښوونکی ورته نشته. ځینې سیمو کتابونه لاندې رسېدلي دي، په نصاب کې هم د دې مسله حلول غواړي چې دغه د درېمو ژبو لپاره د دوی په خپله ژبه د درسي ساعتونو مسله حل شي. بله مسله ته د دوه افغانستان شمول رسمي ژبو کوم ده، پښتو او دري. په زیاتره سیمو کې پښتو ژبو ته په دري تدریس کوي، لکه په کندوز کې، بغلان کې، فراه کې، هرات کې، بادغیس.
که په مورنۍ ژبه د زده کړې مسله په ځینو سیمو کې چې تاسو هم نمونه واخیستل، د یوې ستونزې په توګه مطرح شي، نو څنګه دغه ستونزه حلوي؟
مربوطه مدیران امیرین مکتبونو سیاستونه دا مسله جدي درک کړه، پالیسی عمل کړه، ولې ځنه په عمل بدل کړي.
بله،
او زه تبې کتابونه او وسایل رسولم زمونږ مکلفیت دی چې په دې برخه کې توان هم نه پیدا کړي. کومه پالیسی چې موږ جوړ کړې، موږ مقاله کې شاه ملي کو په دې روان کال کې بلک جدي اقدام وکړو، په متمالم برابر کو، امر کتابونه برابر کو، درنې یونیورسيټي سیستم په جوړ کو، چې نظارتي وکړو، یعنی تعهد کې او اصول کې موږ مشکل نه لرو، مګر په عملیاتي برخه کې چې د ستونزې دي دولت نه هله کو خپل متمتحد ان شاء الله په مخکې وځو.
بله، د کې نړیواله ټولنه تاسو سره څومره همغه کې ده، در سره مرسته کوي کنه؟
زمونږ بهرنی همکاران که د ملګرو ملتونو ادارې دي، چې انکشافي ډونران دي، دوی زمونږ پلانونه موږ سره حمایه کوي. یعنی هغه پلان چې موږ لرو دی حمایه کوي. طبعا زمونږ په پلانونه چې په مورنۍ ژبه زده کړه او د مورنۍ ژبه زده کړه شامله ده. البته دا د مورنۍ ژبه زده کړه خاص ډېر مصارف نه لري، ځکه چې موږ تعلیمي نصاب جوړوو، په مضمون کې یوازې د درېمو مورنۍ ژبه لپاره یو یو مضمون پیسې ساتو. هغه مصارف چې بهرنیانو کومه کې موږ خپله برابرولی شو.
وروسته به د لوړو زده کړو په برخه کې دوی ته څومره زمینه برابره ده؟ د کاریابۍ په برخه کې چې دوی راوځي رسمي دوایرو کې کار کوي، د کار یا د لوړو زده کړو چانس نه کمیږي؟
قانون اساسي دا مسله حل کړي. کله چې قانون اساسي جوړېدو بیا دا فکر وکړو، یعنی یو په مورنۍ ژبه زده کړه ده، یعنی ایجوکیشن ان مدر ټنګ، او یو ایجوکیشن اف مدر ټنګ دی. یوازې یو مضمون په توګه دغه درې ژبې چې دي، یو مضمون په توګه نو څنګه دا درسو نور د تدریس عامه ژبه چې ده هغه بیا په خو یو دی، او یو څه دغه دی چې دی منور چې د پاکستان د فرصتونو نه محروم پاتې شي. دوی باید کار وکړي، دوی باید لوړې زده کړې وکړي. په دې سبب هغه سیمې چې درې ژبې ته نږدې دي، یو مضمون یې مورنۍ ژبه ده، نور مضمون نه پدې دي. او اقلیت ژبو خلک چې پښتو ژبه ته نږدې دي، یو مضمون په مورنۍ ژبه ده، نور مضمون یې په پښتو دي. نو دوی په مخ د لوړو زده کړو او د کاریابۍ فرصتونه نه تړل شي.
ډېره مننه شینوار صاحب، کور مو ده.
ډېره مننه.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنو اوریدونکو، د پښتو ژبې د نړیوالې ورځې په درناوي د بلوچستان په بیلابیلو سیمو کې هم غونډې وسوې. د دوی څخه یوه د کوټې د پښتو ژبې په اکاډمۍ کې وسوه. جمیل خان په دې باره کې د کوټې څخه رپورټ رالېږلی.
د مورنۍ ژبې د نړیوالې ورځې په درناوي کې د بلوچستان په بیلابیلو سیمو کې غونډې وسوې، چې له دوی څخه یوه د کوټې په پښتو اکیډمي کې هم وسوه. د بلوچستان پوهنتون د پښتو څانګې پروفیسر نصیب الله سیماب وویل،
ژبه د دغه وخواته روانه ده، تنزل وخواته روانه ده، لاندې روانه ده، مخبرزول روانه ده. په دې مخبرزول روانه ده چیرې چې به ژبې په پایښت کوي را لویېدله به هغه مځکه د جنګ مځکه ده، هلته جنګ روان دی، هلته ژبه نه ده. په نورو ملکو کې فرض کړه په پاکستان کې پښتانه ډېر دي، دلته د درس د تدریس ژبه نه ده. به حیثیت یو مضمون خو ورته ویل کېږي په سکولو کې، په پوهنتون کې، په جو کې، خو په کومه ژبه چې درس تدریس کیږي.
د بلوچستان اسمبلی د مخالفې ډلې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړی نصر الله زیری وویل،
موږ د نن ورځ په مناسبت دغه غوښتنه کوو چې پښتو دی د قومي ژبه سي، د دفتر ژبه سي، د عدالت ژبه سي، تر دې هدف پوري چې زموږ د پښتونخوا ملي عوامي پارټي چې کوم حکومت وو 2014 څخه 2013 پورې موږ یو په یو مخلوط حکومت کې وو. خو بیرته تاسو خبر یاست چې موږ یو مضمون یو لازمی مضمون په توګه پښتومي په پرایمري سطح پیل کړه.
د پښتو ژبې لیکوال شمس الرحمن د مورنۍ ژبې د نړیوال ورځي د تاریخ په حق لوول
د ډاکا یعنی د وسنی بنگلاديش چې کوم د دوی پلازمینه د ډاکا د دوی هغه د ډاکا یونیورسيټي چې کوم دوه طالب علمان دي د ډاکا میډیکل کالج دوه طالب علمانو یعنی هغه ټایم چې د مشرقي پاکستان او مغربي پاکستان یې وو نو هغه طالب علمانو د خپل د بنگلزه باندې د بنگلا ژبه د منلو دغه تحریک چلولو نو بیا دغه طالب علمان چې وو د دوی د تحریک چې دوی د پولیسو لخوا وزل شوی او دا تحریک دوی ختم کړی نو بیا د یونیسکو له طرفه د دوی په ویاړ کې د یوشتمی فبراير د مورنۍ ژبه دا ورځ منځل کې دوته دوی دا ټاکلې دا
غونډه کې لیکوالانو وویل چې د ویشل سیوی پښتنو لپاره د پښتو ژبه و یو قاموس او له یو صاب سره سره و حکومتي سرپرستی ته هم اړتیا ده. جمیل خان، آشنا ریډیو، کوټه.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او به طرفه معلومات ترلاسه کړی نو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه تل واوري.
دا د امریکا غږ آشنا راډیو ده. درنو اوریدونکو، پام وکړئ دې رپورټ ته. د حریرو د حوزې د اوبو په اړه د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو انستیتوت یوه تازه څیړنه ښیي چې په تیرو 15 کلونو کې د دغې حوزې اوبه 50% کمې سوي دي. په دې باره کې نور تفصیل د کابل څخه د خبریال ممتاز بهیر په رپورټ کې واوري.
د حریرو د حوزې د اوبو په اړه د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د انسټیټیوټ د تازه څیړنې لمخه ل 1223 ملمریز کال رئیس په دې حوزه کې د اوبو کچه شاوخوا 50% کم شوې ده. د دغه څیړنې چمتو کوونکی محمد علي حسیني د پنځشنبه په ورځ د خپل کتاب حریرو مرور بر حوزه ابریز د مخکتنې په غونډه کې وویل چې د هغه د څیړنو په اساس د حریرو په حوزه کې هر کال 2.5 میلیارد متر مکعب اوبه تولیدیږي. خو د ایران لخوا په خپل خاوره کې د دې حوزې له اوبو د بدریغ استفادې له امله په دې حوزه کې د اوبو کچه نیم په نیمه کمه شوې ده. د هغه پر وینا د حریرو د حوزې د اوبو زیاته برخه د افغانستان په مرکزی ولایتونو کې تولیدیږي، خو دغه ولایتونو ګڼ شمیر اوسیدونکي حتی د څښاک اوبو ته لاسرسی نه لري. ښاغلی حسینی زیاته کړه
در پاینده است در کشورهای دیگه
هولاند سیمه او نور هیوادونه د داسې کرنیزو محصولاتو په کارولو پیل کوي چې زیاتو اوبو ته اړتیا لري، لکه لبلبو، هندواڼې، خټکی، بادرنګ، رومیان او پخته پسته. هلته د حریرود له اوبو څخه دا محصولات تولیدیږي او حتی بهر ته صادریږي. خو په پورته سیمو کې زموږ خلک د پراختیايي پروګرامونو د نشټوالي له امله حتی د څښاک اوبو او کافي خوړو ته لاسرسی نه لري. د حریرود د سیند اوبه د افغانستان له مرکزی ولایتونو سرچینه اخلي او د غور او هرات ولایتونو څخه پاتېریدو ایران ته بهیږي او په پای کې ترکمنستان ته دننه کیږي. ښاغلی حسیني ټینګار وکړ چې افغانستان باید د حریرود د اوبو پوښتنه وکړي او خپل حق وغواړي. د دې حوزې په اړه د تحقیقي کتاب د مخکتنې د غونډې ګډونوالو هم د حریرود د اوبو په تړاو له ایراني لوري سره د مذاکراتو غوښتنه وکړه، خو ټینګار یې درلود چې افغانستان اوس د دغو مذاکراتو د ترسره کولو ظرفیت نه لري. طبیعي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د افغانستان د دولت وزیر نجیب عقافهی وویل چې ایران د حریرود په حوزه کې د اوبو سلویخ بندونه جوړ کړي او اجازه نه ورکوي چې اوبه د حریرود حوزې سرحدي سیمو ته وبهیږي. هغه دې مسلې ته په اشاره وویل چې افغانستان مجبور دی په دې برخه کې د خپل د حق غوښتنه وکړي. دې حوزې تر مشهد پراختیا موندلې، تربت جام، تربت حیدریه، سرخس او دا ټولې سیمې رانغاړي. په دې حوزه کې زموږ ایرانی ملګرو سلویخ بندونه جوړ کړي او یو ساسکی اوبه هم نه پرېږدي چې سرحدي حریرود ته وبهیږي. خو تل بس پر دې کوي چې راځي مذاکره وکړو، په څه باندې مذاکره وکړو. که ستاسو نظر حوزه ته وي نو راځي چې په ټوله حوزه مذاکره وکړو. خو ښاغلی فهیم ټینګار وکړ چې افغانستان باید لومړی د اوبو د سیاست په اړه پوهه ترلاسه او بیا له ایرانی لوري سره مذاکرات پیل کړي. خو د افغانستان د اوبو او برېښنا وزارت سلاکار محمود محمودی په دې غونډه کې وویل چې افغانستان باید له مذاکراتو مخکې د هریرود د حوضې په اړه کره څېړنې وکړي او له بشپړ چمتووالي وروسته له ایرانی لوري سره مذاکرات پیل کړي. هغه وویل افغانستان نن حاضر دی چې لاړ شي مذاکرات وکړي او د افغانستان ګټې خوندي کړي، سره له دې چې ستونزې هم لرو. زه نه وایم چې هر څه سم دي، خو باید مذاکره وکړو. بل دا چې کله ناکله مجبوره کیږو په خواشینۍ سره چې له اوبو څخه د وسیلې په توګه کار اخلي. زه د همدې لپاره وایم چې راځئ اوبه مهار کړو، او دا یو اړخیزه اړیکې چې اوس زموږ او ګاونډیانو ترمنځ دي دا په متقابلو اړیکو بدل شي. د افغانستان او ایران ترمنځ اوبه له ډېرو کلونو راهیسې د دواړو هیوادونو ترمنځ یوه لانجمنه مسله ده. له دې وړاندې د ایران ولسمشر حسن روحانی د افغان حکومت د اوبو د مدیریت پروګرامونو ته په اشاره ویلي وو چې دوی به په دې برخه کې بې تفاوته پاتې نشي، او دغه راز د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف هم خبرداری ورکړی چې له افغانستان څخه د خپلې حقابې د ترلاسه کولو لپاره به په دغه هیواد فشار راوړي. خو افغان حکومت د ایرانی چارواکو سرګندونو ته په غبرګون کې ویلي چې اوبه د افغانانو حق دی او ترې استفاده کوي. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې افغانستان په 1996 عیسوي کال کې 95 میلیارد متر مکعب اوبه درلودې. خو د افغان حکومت موندنې ښیي چې د اوبو دغه کچه په 1996 مریز کال کې 55 میلیارد متر مکعب ته راکمه شوې ده. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني څپه 1290 FM 3.15، د انټرنټ لاري pashto.voa.com.
قدرمنو اوریدونکو، زموږ خبريال رحیم ګل څاروان په افغانستان کې د ناتو د ملکی استازي کورنیلوس زمیرمن سره د افغانستان په اوسنی وضعیت مرکه کړې ده.
تاسو د افغانستان، امریکا او طالبان ترمنځ د سولې د خبرو په اړه څه وایاست؟ ایا د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرې به د افغانستان حکومت او طالبان ترمنځ د مخامخ خبرو منتج شي؟
I have been following the development of your country for 4 years.
زله څلور کلونو راهیسې ستاسو د هیواد پرمختګونه څارم. د سولې لپاره کوم موقع چې اوس رامنځته سوی دا د تاوتریخوالي په دا 13 کلن تاریخ کې نه و. زه باور یم تیر کال ولسمشر د سولې په تړاو دوه ګامونه واخیستل. د ناټو لخوا د امنیت برابرول د دغو ګامونو په اخیستو کې ورسره مرسته وکړه. طالبانو ته د خبرو بلنه ورکړل سوه او وربند وسو. بالاخره موږ سفیر خلیلزاد ولیدی چې ډیر فعاله ونډه اخلي، هڅه کوي چې د حکومت او طالبانو ترمنځ خبرو ته زمینه برابره کړي. لا نه یو رسیدلی، خو په سمه لار روان یو. ټول اړخونو ګډ کار په کار دی. دا ډول اجماع ته هم اړتیا ده چې په مخه لاړ سو. نړیواله ټولنه به په دې برخه کې ملاتړ ته دوام ورکړي.
آیا
ناتو د خلیلزاد له هڅو سره یو ځای ده؟
هو، موږ باور لرو چې د خلیلزاد هڅو ته اړتیا ده. دغه هڅې د بین الافغاني خبرو لپاره زمینه برابروي، ځای نه نیسي. تیر اونۍ د ناټو د دفاع د وزیرانو په ناسته کې د خلیلزاد له ماموریت نه زیات ملاتړ وسو، او دا ډول زموږ د حالاتو پورې تړلي شرایطونه دلته یو چې تر څو په افغانستان کې د سولې موافقې ته لا راورسي.
خلیلزاد به د فبروري په 15مه بیا له طالبان سره وګوري. له دې ناستې به څه ترلاسه شي؟
د دې ساتو مهم خبرونو ته ستاسو پام راړو. افغانستان او ترکمنستان د ستراتیژیکو همکاري تړون لاسلیک کړی دی. دغه تړون له مخې چې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی او د ترکمنستان جمهور رئیس قربان قلی بردی محمدوف نن د پنجشنبه په ورځ د فبروري په 20مه په اشقابات کې له ملاقات نه وروسته لاسلیک کړ، دواړه هیوادونه به په سیاسي، امنیتي او استخباراتي برخو کې خپلې همکارۍ ته وده ورکوي. دار نه پخپره شوی بیانیه کې راغلی چې دواړو هیوادونو هم دغه راز د هوایي خدماتو او مستقیمو پروازونو په خاطر د همکاریو او اسانتیاو د برابرولو تړون لاسلیک کړی دی. د پخواني شوروي اتحاد د زوال په تعقیب د افغانستان او ترکمنستان تجارتي اړیکې پراخه شوې او یو زیات شمېر تجارتي مالونه اوس دغه هیواد په لاره افغانستان ته رسیږي. د افغانستان د سولې د مذاکراتو لپاره د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په انقره کې د جمهوري ریاست د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم سره ملاقات کړی، د سولې په اړه سره غږېدلی دی. ټاکل شوی چې خلیلزاد به د دوشنبه په ورځ د کپ په شپږمه د قطر په پایتخت دوحه کې د طالبانو له استازو سره بیا خبرو ته کښېني. او طالبانو هم په یو بیانیه کې ویلي دي چې د یو هیئت به د خلیلزاد په مشرۍ له امریکایي هیئت سره مذاکرات وکړي. او د سعودي عربستان ولایت شاهزاده محمد بن سلمان چین ته د خپل دوه ورځین سفر په ترڅ کې نن د پنجشنبې په ورځ بیجنګ ته ورسېده. هغه د چین د جمهور رئیس شی جین پینګ په شمول چې نوی مشرانو سره ملاقات کړی. نوموړی هڅه کوي چې د سیمې هیوادونو ته د دې سفرونو په وسیله په نړیواله کچه خپل اثر او رسوخ کړي، چې د سعودي عربستان د ژورنالیست جمال خاشقجي د وژلو وروسته ورته نقصان رسېدلی و.
قدر من اوریدن که از مرد خبرونه پای تورسیده. ستاسی طول سخمانه چی دا امریکا جاغ آشنا رادیو خبرونه اوری.